دا مشال اړیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. دا مشال اړیو په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او منور شاه هر کله کو په روان خبري غړي کې مو د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننی او تبصری هم راوړي دي. خلومړي د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له منور شاه ورو.
د خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې هدفي برید او د سړک غاړې باندې چاودنې مرګ ژوب لاړولې. د سوات ولسی جرګه وایي د امنیت ټینګولو لپاره به له پولیس سره مرسته کوي. او ماسکو په یوکرین کې تر خپلې ولخې لاندې سیمې له روس سره د یوځای کولو لپاره ریفرنډم کوي. په شمالي وزیرستان کې په دوه بیلابیلو پیښو کې یو ځای تن او دوه پوځي سرتیري وژل شوي دي. د دې ضلع د شوي پولیس تاڼې یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط بېګا مشال ریډیو ته وویل چې د ستمبر په 24 د شپې مهال وسلوالو په هدفي برید کې رحیم الله نومې ځایي کس په ډزو وواجه او په تیښته بریالي شول. پولیسو د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. بلخوا په میرانشاه کې د پوځ یو افسر بېګا مشال ریډیو ته ویلي چې د ستمبر په 24 د تخیلو کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي د سړک غاړې باندې چاودنه شوې چې پکې دوه پوځیان وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. تر اوسه د دې بریدونو ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې تر اوسه سلویخ هدفي بریدونه شوي چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران، مخور، سیاستوالان، ځایي ځوانان، دینی عالمان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي. ځایي خلک وخت په وخت د هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره مظاهره کوي او چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره یې اقدامات کړي دي. د سوات ولسی جرګه وایي په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره به له پولیسو سره هر ډول مرستې کوي. دا خبره پرون د منګورې پولیس ټریننګ سنټر کې جوړې شوې جرګې پر مهال وشوه. په دې غونډه کې د صوبایي اسمبلۍ غړو، ځایي سیاسي مشرانو، د تاجرانو اتحادیو، د مقامي حکومتونو استازو، حکومتي چارواکو، د پولیس اعلی افسرانو ګډون کړی و. جرګې ته د سوات د تاجرانو د اتحادیې مشر عبدالرحیم وویل په سوات کې د ډیرو قربانۍ وروسته امن قائم شوی او دوی به په هیڅ حالت کې امنیت خرابېدو ته نه پرېږدي. نوموړي په ځایي ولس غږ وکړ چې د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې د پولیس مرسته وکړي. د ملکن ډیویژن پولیس مشر ډی آی جی زیشان اصغر جرګې ته وویل چې د سوات ته د پولیس درې ډیویژنونه رسیدلي او د پولیسو ترڅنګ په غریزو سیمو کې ځای په ځای شوي دي. نوموړي همداراز وویل چې په یوه یا دوه اونیو کې به په سوات کې مکمل امنیت قائم شي. په سوات کې په دې وروستیو کې یو وار بیا د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي چې له وجې ځایي خلک اندېښمن دي او وخت په وخت یې د امن لپاره مظاهرې هم کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او له جنوبي وزیرستانه د پاکستان د قومي اسمبلی منتخب غړی علي وزیر پرون په کراچۍ کې د خیبر پښتونخوا بنو پولیسو ته وسپارل شو. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ پرون مشال ریډیو ته وویل چې د علي وزیر پر ضد په کراچۍ کې جوړې شوې سلورمې او اخیری مقدمه کې هم د ستمبر په 14 ضمانت شو او د خوشي کېدو امر یې شوی و.
علی وزیر باندې په کراچۍ سند کې چې کم سلور مقدمه وي پاغه ټولو کې داغه ضمانت شوی. خو د باندې یو کیس د بنو د عدالت ته چې داغه ځای نه داغه عدالت دلته کراچۍ جیل ته پروډکشن آرډر را لېږلی او دا د چې کېدی شي چې یو 100 ورځو کې علی وزیر د کراچۍ نه بنو ته منتقل کړی شي او هغه عدالت ته والی شي.
د علي وزیر خلاف د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې په 2000 کال کې د لوډ سپیکر اکټ لاندې مقدمه درج شوې چې د بنو عدالت ته راوړل شوې وه. نو موړی دا مهال د کراچۍ په جنا روغتون کې تر درملنې لاندې دی. علي وزیر له سباندې یو نیم کال راهیسې په کراچۍ کې بندي وو. په هغه د ریاست ضد وینا او د خلکو پارولو تورونه دي، خو نوموړي دا تورونه رد کړي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ماسکو تر ولخې لاندې د اوکراین په سلورو سیمو کې د روس سره د یوځای کېدلو لپاره تش په نامه د ټول پښتنې یا ریفرنډم پرون دویمه ورځ وه. اوکراین غربي نړۍ او ملګرو ملتونو دا ټول پښتنه یوه دوکه بللې او دا یې د نړیوالو قوانینو لاندې غیر قانوني ګرځولې ده. په جزوي توګه د ماسکو تر ولکې لاندې د اوکراین په لوهانسک، دونیسک، خیرسون او زاپوریژیا سیمه کې دا ټول پښتنه په داسې حال کې کیږي چې د دویمې نړیوالې جګړې را په دې خوا د یورپ په مانس کې تر ټولو لویه شخړه روانه ده. دا ټول پښتنه د ملګرو ملتونو د چارټر سره په ټکر کې ده او ځینو ځایي چارواکو ادعا کړې چې رای ورکوونکو ته دړکې ورکړل شوي او ویرول کیږي. بلخوا د یوکرین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی په نړیوالو ټینګار کړی چې تش په نامه د غټول پښتنه دې وغندي چې روسیې د اوکراین خاوره له ځان سره یوځای کولو لپاره کوي. روس سکال د فروری په سلی رښتمه په اوکراین یرغل پیل کړی چې پکې تر اوسه دواړو خواو ته په زرګونو کسان وژل شوي او په لکونو یوکرانیان بې کوره شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مله مشال لړۍ واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. که چېرې سره روانې غړۍ تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واورئ. د سوات په میګوري کې د امنیت په اړه یوه لویه جرګه شوې او مشرانو له امنیتي ځواکونو سره د امنیت ټینګ ساتلو ژمنه کړې. د خیبر پختونخوا په لسو ضلعو کې د سکولونو ودانیو ته سخت زیان رسیدلې چې له وجې د زرګونو زده کوونکو زده کړې متاثر شوي. د تعلیم چارو یو پوه وایي
دا تعلیم حوالے سره به مونږ ته نقصان رسی او چې کله پورې بحالی کیږي نو اخو په ټیم ولي.
دا پېښور بورډ بازار قصابان شکایت کوي چې په ساربو کې د لمپسکین ناروغي له وجې په کاروبار منفي اغیز پریوته دي.
دا غټ غټ دکانونه د ورځې 10,000 د دکانونو خرچې دي. د شاګردان ورزې سره کویا یو لکتیا زره کرایې د دکان د میاشتې نو ډی خلک استوګم نو ډی ډار شوی دي خلک نو ډی وې سم نشته دي.
نور موضوعات هم لرو له مشال لړۍ سره سي. مشال لړۍ تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل. پرون د سوات مرکز منګوري کې د امنیت په حق له د پولیسو او ځای مشرانو یو لوی جرګه شوې چې پکې ځای مشرانو ویل د سوات ولس با د پولیسو سره امنیت ټینګ ساتلو کې هر قسمه ممکنه مرسته کوي. بلخوا پولیس ارواکی جرګې ته ویلي چې د فوج درې ډویژنونه سوات ته رسیدلي دي او د پولیسو ترڅنګ په غریزو سیمو کې ځای پر ځای کړل شوي دي. پولیس چارواکي هیله مند دي چې په 15 ورځو کې دننه به په سوات کې مکمل امنیت ټینګ کړي. د جرګې نور تفصیل له سوات نه د مشال اړیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات منګورا پولیس ٹریننگ سینٹر کې جوړ کړل شوی لوی جرګه کې د سیمې سیاسي مشرانو، بلدیتی نمائندګانو، د صوبایي اسمبلی غړو، ضلعي انتظامی چارواکو او پولیس افسرانو ګډون وکړو. جرګې ته د سوات تجارتي اتحادیه مشر عبدالرحیم ویل چې دا وخت د بدامنې خبرونو سره د سوات کاروبار ډیر متاثر دی او ولست د وسلوالو په ضد عملیاتو کې د پولیس سره مرسته وکړي. جرګې ته د زراعت او محکمې صوبایي وزیر محیب الله په دغه مهال ویل چې حکومت د امن ټینګ ساتلو لپاره هر قسمه ګامونه پورته کړي. ټوله صوبه او سوات کې امن ټینګ ساتل د دوی ذمہواري ده.
امر چې ټایم ټو ټایم د شپې هم میټینګ شوی دی د دې امن لپاره موږ کړي دي او موږ په اډوانس کې چې د پولیس فورس څومره هم بجټ وو دا هغې نه په دې بجټ کې موږ بیا اډیشنل بجټ 2 ارب روپۍ مطلب چې د ټولې پولیس د صوبې پولیس ته وکړي چې دوی نور هم خپل فورس چې کوم دی هغه سترینتنګ کړي. نن هم
د سوات پولیسو مرستیال مشر ایس ایس پی ارشد خان ویل چې سیمه کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړی شوي. صوبایي حکومت د سوات پولیسو ته د امن ټینګ ساتلو لپاره مدد ورکړی. د ترهګرۍ مخنیوي خصوصي دسته په ځای شوې ده چې د پوځ سره به په ګډه وسلوالو په ضد عملیات کوي.
شپاړس نوې چوکۍ او چیک پوسټونه چې کوم په غرونو باندې دغه دي فلال چې زمونږ کم مین فوکس دی هغه د غرونو دي. نو په غرونو باندې زمونږ چې کوم پروپوز چوکۍ دي او یا چې پوسټونه دي شپاړس دغه ورته موږ پروپوز کړی دي او په دې باندې هم کار شروع شوی دی. انشاءالله ود ان نو ټایم دغه ریکوایرمنټ به زمونږ پوره شي. د دې نه علاوه ګاډي بسله د ټول موږ سره پرومیس شوی دي دا به ټایم موږ دا پرووایډ کیږي.
جرګه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند استازي پخواني صوبایي اسمبلی غړي شیرشاه خان وروسته مشال ډېډیو ته وویل چې صوبایي او مرکزي حکومتونو خو دا نه منله چې سوات کې بدامني ده. اوس یې اول ځل ومنله چې امنیت خراب دی، چې څوک کوم سیمه کې امن ټینګ ساتلو لپاره کار کوي عوامي نېشنل ګوند به مرسته کوي.
زما په خیال کې د زما د اندازې مطابق یو هفته کې یا لس ورځې کې دننه دننه د امن هغه زور حالت رسېدلی چې یقین کېدی شي. خو چې یو سړی دا اول کې او دا ومني چې واقعي دلته د درهګردي یعنی خلکو ته ټلیفونونه کال ځي، خلکو ته د پتو لپاره کال ځي، خلکو کې یاره خورېږي، د دې ټولو خلاف چې په کار ده چې دا کم چې نن مونږ چې نن راغلي یو نو د دې حکومت سره په دې ملاتړ کې راغلي یو صرف د امن لپاره راغلي. امن ځکه زموږ سیاسي اختلاف شته، خو په امن مو اختلاف نشته. امن خو که زما دښمن غواړي زه ملګری یم، امن چې څوک غواړي د سواد لپاره زه ملګری یم.
په سواد کې د پولیسو او ځايي مشرانو لویه جرګه په داسې حال کې شوې ده چې تیرو څو ورځو کې سواد کې د وسلوالو دراتک خبرونه پیل شوي. بس سمو کو وسلوالو په پولیسو او امنیت په پولیسو او امن کمیټې په مشرانو بریدونه هم کړي چې په کې مرګ جوبله اوریدلې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال لیتا تاسو غوږی ملالی سوزی وای په سوات او خیبر پختونخوا نور برخو کې د تحریک طالبان پاکستان په بیا راپور د بخنه غوړ ملالی سوزی وای په سوات او خیبر پختونخوا نور برخو کې د تحریک طالبان پاکستان په بیا راپورته کې دوی خپل اندېښنې له پاکستانی وزیر اعظم سره شریک کړي دي. ملالی سوزی همدار از ویلي خلک نور ترهګری او د دې لوجه به کور کېدل نشي زغملي. نوموړي زیاتوي حکومت دې خلکو ته تحفظ ورکړي ځکه چې د انصاف ترلاسه کول او په امن کې اوسېدل د هر پاکستانی وګړي حق دی. د سوات قومي جرګه او پوهان وایي د ملالی یوسفزۍ دغه اندېښنې پر ځای دي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي له تحریک طالبان پاکستان سره د اوربند معاهده پر ځای ده او په خبرې یې چې د امنیت برقرار ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. تفصیل اسرار لمومن راکوي.
د نوبل سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ وایي په خپل پلارني کلی سوات او خیبر پختونخوا نورو برخو کې د تحریک طالبان پاکستان په بیا راپورته کېدو یې خپل اندېښنې له پاکستانی وزیر اعظم شهباز شریف سره شریکی کړي. شهباز شریف چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی هلته یې له ملاله یوسفزۍ سره لیده کاته کړي. ملاله یوسفزۍ چې په 2012 کال کې په سوات کې طالبانو په ډزو سخته جوبل کړې وه وایي د سوات خلک نوره ترهګري د دې لواجی به کور کېدل نشي زغملي. نوموړي د سپتمبر په دروشتمه خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې د دوی خلکو ته د تحفظ ورکړل شي. د سوات قومي جرګې ویاند خورشید کاکاجي وایي د ملالی یوسفزۍ دغه اندېښنې پر ځای دي. د په خبره ځکه چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال په سوات کې بیا راپورته شوی او بریدونو ته یې هم زور ورکړی دی. خورشید کاکاجي د سپتمبر په 3 مشال ډوته ویل که څه هم په ملکنډ ویژن او پخوانی فاټا کې د پوځي عملیاتو او لوجې د خلکو بیا کډه کېدو اوازې دي، خو د په خبره دا وار به کډې نه بلکې مزاحمت به کوي.
که پاکستان په موږ شیلنګونه کوي، که بمباری کوي، که په موږ باندې توپې ډبي او که هر مونو صورتحال په موږ مسلطوي، هیڅ یو د دې وطن یو وستوګن یو وګړی به غیرتمن وګړی به دا به نه کور پرېږدي نه به کلی پرېږدي او د دې به مزاحمت کوي.
خورشید کاکاجي زیاتوي خلک د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله کډه کولو ته ځکه چمتو نه دي چې په تیرو څه باندې 10 کالو کې په ملکنډ ویژن او قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې لکونه خلکو خپل کورونه، روزګارونه او تعلیمونه له لاسه ورکړل خو وسلوال ختم نشول. دا په داسې حال کې ده چې په سواد او خیبر پختونخوا نورو سیمو کې په دې وروستیو کې په بمي چاودنو او هدفي بریدونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوبله اوختي. بلخو د پاکستان پوځ د سپتمبر پر 18 ویل د سواد په ګډون په ټول ملکنډ ویژن کې د وسلوالو ضد کاروایی پیلوي. په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په کوزدیر، سواد، باجوړ، شمالي او جنوبي وزیرستانونو، مومندو، اورکزیو او خیبر کې خلکو احتجاجي لاریونونه وکړل او د خپلو سیمو د امنیت لپاره یې غږ پورته کړ. په پیښور کې خبریال او شنون کې مشتاق یوسفزی وایي په سوات کې د تحریک طالبان پاکستان د بیا راپورته کېدو په اړه د ملال یوسفزی اندېښنې پر ځای دي. د ده په خبره ځکه چې دا وخت د تحریک طالبان پاکستان شاوخوا 15,000 وسلوال په افغانستان او تر 3,000 پورې بیا په پاکستان کې دي.
اول طالبانو په مټه کې هډستی غواکف بیالته کې د فوج میجرو نو د سیکورټي خلکو سره بیا خبرې وشوې رها شو. بیا اوس کوم ستونزه مخې ته راغلې ده چې طالبان راغلي وو هغوی دا د عمل کمیټه چې کوم مشران دي په هغې باندې حمله وشوله. نو د ملالۍ کنسرن په خپل ځای ځکه دیکتي چې
مشتاق د سپتمبر په 3 مشال ډو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان بیا راپورته کېدو مسله جدي ده خو پاکستانی چارواکي یې نه مني. مشتاق وایي د ته نه د معلومات چې حکومت د طالبانو فعالیتونه او له دوی سره د خپلې سولې خبرو څرنګوالی ولې پټ ساتي. خو د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد سید عرفان اشرف وایي د پاکستان ریاست تحریک طالبان پاکستان ختمول نه غواړي. د په خبره ځکه چې د هیواد د وسلوالو په وسیله په افغانستان کې خپل اغېز ته دوام ورکړي. نوموړي د سپتمبر په 3 مچال ډو ته وویل پاکستاني ریاست له نړیوالو د ترګریزه جګړې په نوم هم ډېرې مالی مرستې اخیستې دي. البته دا وایي د ترګری زیات تاوان د پاکستان عام وګړو ته رسېدلی.
شلو کالو جنگ کې اویا زره خلک وژل شوي دي. پاکستان سټیټ پیسې هم 3.5 بلیون ډالر اخیستي دي. نو په دې جنگ کې کچا وده ګټلې ده هغه قوتونه دي چې کم د ملټرایزیشن په شا باندې خپل معاش چلوي. چا ته نقصان ګټلی هغه عام ولس ته. نو دا نقصان مونږ په سټیټ نشو ډیوایډ کوي. دا نقصان سیول سوسایټی ته شوی ده، خلکو ته شوی ده، پولیس ته شوی ده.
بلخوا د پاکستان د پوسټ پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي دغه خبرو کې صداقت نشته. د په خبره ځکه چې د هیڅ یو هیواد حکومت یا پوځ نه غواړي چې خپل خلک د پیسو لپاره مړ کړي. البته سید نذیر د سپتمبر په 3 مشال ډو ته وویل چې د ملال یوسفزی دا خبره تر څه حده سمه ده چې په سوات کې تحریک طالبان پاکستان بیا راپورته شوي. خو د په خبره ښکاري نه چې پر ضد به یې د پخوا په څیر غټ پوځي عملیات وشي.
دې کې خو شک نشته دی چې یاره پیو چار طرف ته یا ماټی نه پاس د تحریک طالبان سره غړي ښکار شي وړاندې مشکي. خو دا غوي هغه نمونه مرکزونه نشته دی او نه هغه نمونه دغه د تنظیم ډانچه دلته موجوده ده.
بلخوا د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار بیرستر محمد علي سیف د سپتمبر په 6 مشال ډو ته وویل چې له تحریک طالبان پاکستان سره یې د اوربن معاهده پر خپل ځای ده او په خبره یې چې ادارې او پولیس په ګډ د امنیت برقرار ساتلو لپاره هلې ځلې کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستانه د کامی اسمبلی غړی علي وزیر پرون په کراچۍ کې د خیبر پښتونخوا پولیسو ته سپارل شوی دی. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وای چې د علي وزیر پر ضد په کراچۍ کې په جوړ شوو 4 واړو مقدمو کې ضمانت شوی او د خوشي کېدو امر یې شوی، خو اوس د بنو او میرامشاه پولیسو په غوښتنه ایسار دی او کېدی شي هغوی بنو ته بوزي. د نوموړو پر ضد په میرامشاه کې د کال 2006 یوه مقدمه جوړه ده چې بنو یو عدالت پکې علي وزیر غوښته. علي وزیر چې تر اوسه د کراچۍ په جنا روغتون کې داخل دی، د جیل چارواکي وای چې په 2-3 ورځو کې به علي وزیر له کراچۍ څخه خیبر پښتونخوا بنو ته بوتلل شي. نور حال له کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او له جنوبي وزیرستانه د قامی اسمبلی غړی علي وزیر پرون د ستمبر په 24 په کراچۍ کې د خیبر پښتونخوا پولیسو ته سپارل شوی دی. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د ستمبر په 24 مشال ریډیو ته وویل چې د علي وزیر په ضد په کراچۍ کې پروستۍ مقدمه کې د ستمبر په 14 عدالت ضمانت منظور کړی وو او علي وزیر په ضد په کراچۍ کې په جوړو شوو 4 وړو مقدمو کې د ضمانت وروستو اوس هغه د خیبر پښتونخوا بنو میرانشاہ پولیس ته سپارل شوی دی.
د علي وزیر باندې په کراچۍ سن کې چې کوم 4 مقدمه وي هغه ټولو کې دغه ضمانت شوی خو د باندې یو کیس د بنو د عدالت ته چې دا په ځای نه دغه عدالت دلته کراچۍ جیل ته پروډکشن آرډر را لېږلې چې سو پورې اوس دغه عدالت نه د دریای دغه نه راغلی لیټر دی جیل سپرنټ ته دی نشي پرېښودی. دا د چې کېدی شي چې یو 100 ورځو کې یا نن سبا کې علي وزیر د کراچۍ نه بنو ته منتقل کړی شي او هغه عدالت ته والی شي.
علي وزیر چې په کومه مقدمه کې وسله کراچۍ څخه بنو ته بوزي. د قادر خان اډوکیټ په وینا دا مقدمه د علي وزیر په ضد د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې په کال 2000 کې د لوډ سپیکر اکټ په ضد درج شوی و چې د بنو یو عدالت پکې علي وزیر غوښته وو. او بیا روان کال په جنوري کې هم د بنو پولیسو د کراچۍ جیل چارواکو او د ترهګرۍ ضد عدالت کې خواست کړی وو چې علي وزیر د بنو یو عدالت ته د وړاندې کولو دپاره دی ورته حواله کړي. په کراچۍ کې د ترهرګرۍ ضد جوړ یو عدالت هغه وخت بیا اجازه ورکړې وه او ویلي وو چې علي وزیر دې بنو ته بوتلې شي او نوموړی به په کراچۍ کې په جوړو مقدمو کې د ویډیو لینک ته لارې عدالت ته وړاندې کیږي. خو بیا په عین وخت کې په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو بل عدالت اجازه نه و ورکړې. د خیبر پښتونخوا پولیسو ته د علي وزیر د سپارلو ګام تر هغې وروستو اخیستل شوی چې په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت لخوا د ضمانت وروستو د هغه د خوشي کولو امر جاری شوی. په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین د ستمبر په 24 مشال ریډیو ته وویل چې ریاست موږ د مقدمو د یری د پښتنو د قانوني مبارزې څخه نشي پشا کولی.
نو موږ دا دریز لرو چې ریاست ریاستی ادارې په کار دي چې د دې کار بالا کښېني. علي خان وزیر چې 2 کاله باندې د دوی سره معافي وغوښتل نه خپل خبره کې کمزوري پیدا کړ نه یو قدم پر شا رالی. دا د میرانشاه د بنو یا د پټې په یارو باندې علی خان وزیر نه د دې موقف په شاته ځي نه پی ټی ایم خپل موقف پرېږدي نه د دې خبرې پر شا کیږي. نو موږ یو ور بیا د دې غیر ریاست ریاستی ادارو ته دغه خاص کوو مطالبه کوو چې خدای را بالا د دې کارو کښېني.
د علي وزیر په ضد په کراچۍ کې جوړو 4 وړو مقدمو کې پولیسو د ریاست ضد وینا او د خلکو د رپارولو تورونه لګولې دي او ویلي چې علي وزیر او د پی ټی ایم نورو غړو خپلو جلسو ته په وینا کې د ریاست ضد ویناګانې کړي. خو د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي. او بیا علي وزیر او پی ټی ایم وار په وار دا تورونه ردوي او وایي چې دوی د قانوني لارې د پښتنو حقونه غواړي. علي وزیر چې د ستمبر د 9 نیټې راهسې د کراچۍ په جنا روغتون کې داخل دی او درملنه روانه ده. د کراچۍ د جنا روغتون چارواکي وایي چې اوس د علي وزیر د روغتیا حالت ښه دی او سبا د ستمبر په 6 بیرته جیل ته ولیږي. او بیا د کراچۍ د جیل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په 2-3 ورځو کې به علي وزیر له کراچۍ څخه خیبر پښتونخوا بنو ته بوتلی شي. علي وزیر چې په 14 کال 2000 کې نیولې شوی وو نوموړی د 1 کال او 9 میاشتو راهسې د کراچۍ په زندان کې بند و. د علي وزیر د خلاصون لپاره پی ټی ایم په کراچۍ، کوئټه، پېښور، جنوبي وزیرستان او د هیواد په نورو ښارونو کې وار په وار احتجاجي مظاهرې او جلسې هم کړي او د پاکستان د حکومت او ریاستي ادارو غوښتنه کړي چې د جنوبي وزیرستان د خلکو منتخب استازي دي له زندانه را خوشې کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال لري تاسو غوږی په خیبر پختونخوا کې د پرایمری سکولونو اتحادیه وای په صوبه کې د سیلابونو لوجې په لسو ضلعو کې سکولونو ته سخت زیان رسیدلې او په زرګونو ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د اتحادیې مشر په خبره د سکولونو بیا بحالولو لپاره حکومتي اقدامات د نش برابر دي. دا په داسې حال کې ده چې په صوبه کې تعلیمي کال روان دی. تر دې مخکې د کورونا وایرس جهانی وبا له وجې د زده کوونکو زده کړې متاثره شوې وي. خو له طبي ناورونو په وړاندې د مبارزې صوبایي ادارې ویاند مشر لوته ویل چې په سیلاب ځپلو سیمو کې ویجاړ شوي سکولونو سروې روانه ده او د تعلیم محکمې د متاثر شوو سکولونو زده کوونکي نورو ښوونځیو ته د منتقل کولو خبره کړې ده. نور تفصیل د یوې وړکې دمې وروسته. په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې تعلیمي کال او امتحانونه پر سر دي، خو په سیلاب ځپلو سیمو کې په زرګونو ماشومان له زده کړو محروم دي. په خیبر پختونخوا کې د پرایمري سکولونو اتحادیې مشر عزیز الله د سپتمبر په 14مه مشال اړتیا ویل چې د صوبې په لسو ضلعو کې د ښوونځیو ودانیو ته سخت زیان اوښتي چې له وجې په زرګونو ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
په دې وخت کې زمونږ تقریبا 10 داسې ضلع دي خیبر پختونخوا کې چې باغې کې زیات تر سیلاب سره سکولونه متاثر شوي دي. چې باغې کې د ټول ناول خو سواب ته مټه تحصیل او دا کالام بحرین د دې سکولونه انتهایی متاثر دي. باغې کې پیر د روزې نیو دوه ورځې زمونږ د پایټ یو سیشن شروع کیږي د ټریننګ، نو هغه هم د دغې سیلابونو په وجه باندې ملتوي کړو. دې نه علاوه چار صده کې لږ ډېر دی، پټې خان کې ډېر زیات دی. هغه بچي او د سکولونو بهر دي چې کوم ټیچنګ سټاف کې نو هغه نور سکولونو ته ورکړی دی. او تقریبا 10 ضلع زمونږ چې دي دا په خیبر پختونخوا کې تعلیمي لحاظ سره د هغې سرګرمیانې متاثر شوي دي.
د عزیزالله په خبره په سیلاب ځپلو سیمو کې استادانو په نورو سکولونو کې د زده کړو کار جاري ساتلی دی، خو د حکومت لخوا پورته شوي ګامونه ناکافي دي. په خیبر پختونخوا کې د طبي ناورونو په وړاندې د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای له ارقامو سره سم د سپتمبر تر 14مې پورې په ټوله صوبه کې 1568 سکولونو ته زیان رسیدلی دی. په دې کې 9 ښوونځي په بشپړ توګه ویجاړ شوي او 1510 ته جزوي زیان رسیدلی دی. د شمیرو له مخې په کوز دیر کې 110، ټانګ کې 116 او بر دیر کې 210 سکولونو ته زیان رسیدلی دی. په پیښور کې د تعلیم چارو پوه خالد سهیل د سپتمبر په 14مه مشال لته ویل په صوبه کې له سیلابونو مخکې د کووډ 19 جهانی وبا له وجې د زده کوونکو تعلیمي هلې ځلې متاثره شوې وي، او کچاري په بیړني توګه اقدامات ونشي نو په سیلاب ځپلو سیمو کې زرګونو ماشومانو سکال زده کړې هم متاثره کېدې شي.
او دا ډېر ډیزاستر شوی دی. او قسمت خبره دا ده چې اېکې زمونږ چې کوم انسټیټیوټس او سکولونه هغه پکې مکمل تباه شوي دي. بیا دې کې خلک به کور شوي دي، نو دې کې ملټیپل فیکٹرز دي چې هغه زمونږ د ایریاز کې افیکټډ ایریاز کې د تعلیم حواله سره به موږ ته نقصان رسي. او چې کله پورې بحالی کیږي نو اخو په ټیم ولي زما په خیال دی کې یو خو سټوډنټ دی، سټوډنټ په خپل هم چې کوم تاسو افیکټډ ایریاز یاد کړل هغه سټوډنټ چې کوم دي نو هغوی فل حال د کنډیشن کې دي چې هغوی سکول ته نشي تللی. دې کې ټیچرز دي، دې کې انفراسټرکچر دی، نو ملټیپل فیکٹرز دي چې هغه به زموږ ایجوکیشن ته به افیکټ کوي.
د خلصویل په خبره د سیلابونو له وجې ډیر خلک بې کوره شوي دي، نو هغه خلکو بیرته ستنېدل او د ماشومانو تعلیم جاري ساتل یو چیلنج دی، او حکومت له پکار ده چې په هنګامي بنیادونو د سکولونو ودانۍ جوړولو لپاره ګامونه پورته کړي. خو د پی ډی ایم ای ویان تیمور خان د سپتمبر په 14مه مشال لته ویل چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ویجاړ شوو سکولونو سروې روانه ده چې ډیر ژر به بشپړ شي.
او دغه رنګ چې کوم انفراستراکچر ډیمیجز دي نو چې سانه سکولونه دي یا نور پورونه دي یا نور داسې لایک شوزونه دي نو هغه با کنسرن ډپارټمنټس په باغې مطابق هغه کارونه کوي. نو دا ټیم د سروې عمل شروع دي. سکولونه چې تر دا ټیم موږ سره په دیر اپر کې، دیر لوور کې، شانګله کې او ټانګ کې خصوصي تور باندې کافی سکولونه پکې ډیمیج شوي دي. هغه سکولونو کې به چې څنګه سروې مکمل شي دای کوم کنسرن ډپارټمنټس دي موږ به ای سره لایزون کوو او دغه رنګ به موږ به دا کولونو ریهابلیټیشن یا ریکنسټرکشن موږ به بیا کوو. دا هم په دې وخت کې چې کوم محکمه تعلیم دغه دي مشران دي هغه دا وی دي چې کوم سکولونو کې ډیمیجز شوي دي نو هغه ته چې کوم هغه ماشومان دي هغه دي نور سکولونو ته شفټ کړئ شي.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداري یونیسف په حواله ویلي دي چې په پاکستان کې روستي سیلابونو کې 13000 سکولونه جزوي او یا په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. په دې کې تر ټولو زیات په سند صوبه کې 14000 سکولونو ته زیان اوښتي دي، بلخوا 15500 سکولونه سیلاب ځپلو د سرپناه په توګه کارول کیږي. د سازمان په خبره پاکستان له سیلابونو مخکې تعلیم ایمرجنسی یا بیړنۍ حالت نه تیریده او 2.8 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 16 کلونو پورې دي له سکولونو بهر وو.
د مشال په نوم خبرونه
دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دے و غازی امان الله
مکه و بانی ستری کی رواډو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 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 او
مشال اړیو تاسو غوږی تاسو د مشال اړیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه mashalaudio.com باندې هم کتلی شئ، فیسبوک او انستګرام باندې هم ویډیو غانې کتلی شئ. په پیښور کې د غرمې دولسین بجې شوې دي او منور شاه هم را سره په سټوډیو کې ناست دي، نو له هغه نه د خبرونو لنډې زوړو.
د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي وایي د ستمبر په 14 د شپې مهال د شوې تاڼې په حدودو کې وسلوالو په هدفي برید کې رحیم الله نومي ځایي کس په ډزو وجلې او په تیښته بریالي شوي. پولیسو د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې. بلخوا په میرام شاه کې د پوځ یو افسر مشال ریډیو ته ویلي چې د ستمبر په 14 د تخیلو کې بیا د امنیتي ځواکونو په ګاډي د سړک غاړې باندې چاودنه شوې چې پکې دوه پوځیان وجل شوي او یو جوبل شوی دی. تر اوسه د دې بریدونو ذمواري چا په غاړه نه اخیستې. د سوات پولیسي جرګه وایي په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره به له پولیسو سره هر ډول ممکن مرسته کوي. دا خبره پرون د منګوري پولیس ټریننګ سنټر کې جوړې شوې جرګې پر مهال وشوه. په دې غونډه کې د صوبایي اسمبلۍ غړو، ځایي سیاسي مشرانو، د تاجرانو اتحادیو، د مقامي حکومتونو استازو، حکومتي چارواکو او د پولیس اعلی افسرانو ګډون کړی و. بلخوا پولیس چارواکي وایي زرګونه پوځ هم سیمې ته ورسېدلی او ډېر ضربه په سوات کې امن قائم شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ منتخب غړی علي وزیر پرون په کراچۍ کې د خیبر پښتونخوا بانو پولیسو ته وسپارل شو. کراچۍ کې د تراګرۍ ضد عدالت په څلورو مقدمو کې له ضمانت وروسته د علي وزیر د خوشي کولو امر کړی و. خو په نوموړي د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې په 2000 کال کې د لوډ سپیکر اکټ لاندې مقدمه درج شوې وه او د بانو په عدالت کې به مقدمې ته وړاندې کولی شي. علي وزیر دا مهال د کراچۍ په جنا روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د ماسکو تر ولکې لاندې د یوکرین په سلورو سیمو کې د روس سره د یوځای کېدلو لپاره تش په نامه د ټول پښتنې یا ریفرندم پرون دویم ورځ وه. یوکرین غربي نړۍ او ملګرو ملتونو دا ټول پښتنه یوه دوکه بللې او دا یې د نړیوالو قوانینو لاندې غیر قانوني ګرځولې ده. بلخوا د یوکرین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي په نړیوالو ټینګار کړی چې تش په نامه دغه ټول پښتنه دی وغندي چې روس یې د یوکرین خاوره له ځان سره د یوځای کولو لپاره کوي.
دا خبرونه لندیز مولا منور شاه اوریدلو. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي تر پرون ماښامه په هغه هیواد کې د روسي مظاهرو په نتیجه کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي دي. د مهسا امینی په نوم د هغه جنې مړینې د ولس غوسه پارولي چې د ایران گشت ارشاد پولیسو لخوا د حجاب نه رعایتول لقبله نیول شوی وو او تر نیول کېدو وروسته یې په روغتون کې ساور کړه. تر دې پیښلوسو د ایران په ټولو برخو کې د خلکو مظاهره دوام لري. حکومت وایي د امنیت د مړینې پلټنې کوي. نور حال په دې رپورت کې وو.
د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې د وژل شوی او ترڅنګ سلګونه نور کسان ټپیان شوي، نیول شوي او په ټول ایران کې د انټرنیټي خدماتو پرچاوي روانه ده. د دې سازمان په وینا په زیاتو مواردو کې کورنیو ته د هغوی د وژل شویو عزیزانو مړي په دې شرط ورکول کیږي چې په پټه به یې خاورو ته سپاري. دغه سازمان په یو اعلامیه کې د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې په ایران کې د وروستیو پراخو ځپونکو اقداماتو پر وړاندې یو با مفهومه اقدام وکړي. 22 کلنه مهسا امینی د سپتمبر په 14 د پوره حجاب د نر آیتولو په تور د ایران د گشت ارشاد د پولیسو له لوري ونیول شوه. هغه درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول شوه او بالاخره یې هلته سا ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب شوه. د ایران دولتي رسنۍ په دې مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 ښایي، خو له دې مخکې د 15 پوځیانو په ګډون د وژل شویو رسمي شمیر 12 ښودل شوی و. ګمان کېږي چې د مرګ ژوبلې واقعي شمیر تر دې خورا زیات وي. د بکنې نړیوال سازمان وایي داسې شواهد راټول کړي چې ښایي د ایران امنیتي ځواکونو په لوی لاس په غیر قانوني ډول اصلي جنگي مرمۍ د اعتراض کوونکو پر لوري وشتلې او په مرمۍ د وژل شویو په ډله کې لږ تر لږه درې ماشومان هم شامل دي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون وویل ایران باید له هغو کسانو سره جدي چلند وکړي چې د ده په وینا د ایران د امنیت او کراری مخالفین دي. رئیسی دا څرګندونې د هغه امنیتي مامور له کورنۍ سره په ټلیفوني تماس کې کړي دي چې تېره اونۍ د رژیم ضد اعتراض کوونکو لخوا د چړې په ګزارونو ووژل شو. د ایران پوځ ژمنه کړې چې د دې هېواد د دښمنانو د بېلابېلو دسیسو پر وړاندې به مقابله کوي څو د هغو کسانو امن او خوندیتوب تضمین شي چې د پوځ په وینا په ناحقه حملې ورباندې کېږي. د نیمه رسمي خبري اژانس اسنا په وینا د ایران پوځ په خپله اعلامیه کې ویلي چې دښمن ته به له اوسني وضعیت څخه د ناوړه استفادې اجازه ورنه کړي. د ایران استخباراتي ادارو هم ویلي دي چې په ایران کې د روانو اعتراضونو پر مهال څو بمي حملې شنډې کړي. د ایران د تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو په شمال لویدیځ ولایت ګیلان کې د شپېتو ښځو په ګډون د 209 کسانو د نیولو خبر ورکړی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
له تیرو څو ورځو راهیسې خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشتلګون صوبایي مشر ایمل ولی خان تورونه لګوي چې صوبایي حکومت وسلوالو طالبانو سره ځینې معاهدې کړي چې په نتیجه کې د صوبې بېلابېلو سیمو ته وسلوال ستنېدل پیل شوي دي، خو صوبایي حکومت په ځانګړې توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. البته ایمل ولی خان دا تور هم لګولی چې د وزیر اعلی رور وسلوالو ته بته ورکړی ده. د وزیر اعلی سلاکار د اطلاعاتو په برخه کې بیرستر علی سیف دغه تورونه رد کړی دي. شنون کې وای پکار د صوبای حکومت د ایمل ولی خان تورون ته جواب وای. نور تفصیل شانواز ترغزی راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر ایمل ولی خان دا وکړي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف ځینې نور غړي وسلوالو طالبانو ته بتي ورکوي. د ایمل ولی خان په فیسبوک ویریفاید پاڼه خوروشو ویډیوګانو کې نوموړي د تحریک انصاف حکومت نه ځینې سوالونه هم کړي.
چردی پی ټی آی د حکومت او د پیښور تیر کور کمانډر په مشره کې چې د دهشتګرد سره څه قسم بیانې معاهده شوي دي هغه د قوم ته مهمه. زما دویم سوال چې د دهشتګردو له وزیر اعلی وزیرانو د پی ٹی آئی نور مشرانو بتے ورکڑی دی پتے او زور تے پتے لفظ مسن شم ویلے فنڈنگ ای ورتا کڑے دی فنڈنگ پکار دے چے وضاحت تیوشی.
ایمل ولی خان دغه بیان په 400 کې د خپل انتخابي مهم په دوران بیلابېلو جلسو ته ځینې څلور ورځې او ځینې درې ورځې وړاندې کړې دي. په فیسبوک پاڼه ایمل ولی خان درې ورځې وړاندې دا دعوه هم کړې وه چې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا یو ورور وسلوالو طالبانو تښتولی و، وروسته یې 3 کروڑ روپۍ بونګه ورکړه او ځان یې ترې خلاص کړ. خبریال او تجزیه کار عقیل یوسف زی وای د قام پرسته ګوندونو دا تشویش چې ګنې وسلوال یو ور بیا منظم کیږي په خپل ځای ټیک دی. نوموړي زیاته کړه
بعض لیډران مخ کې چې د میډیا باندې هم داسې څه راغلي وو چې داسې اطلاعات دي چې بعضې سیاستدانان، بعضې وزیران، بعضې ممبران اسمبلی چې کوم دي هغه بتۍ ورکوي. نو پکار ده چې د دې خبرې د دقیق خو ثبوت تر اوسه پورې مخې ته نه دی راغلی، کوم چې ایمل ولی خان او بعضې نور خلک وایي په سوشل میډیا باندې یا په مین سټریم میډیا باندې. خو د دې پکار ده چې ټیک طریقې سره مخنیوی وشي او جواب یې هم ورکړی شي، ځکه چې دا د حکومت عهدهداران چې کله داسې مبهم رویه اختیارې نو د هغې په پبلک باندې ډېر زیات بد اثر چې دی هغه پرې پریوزي.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا او یا کوم بل صوبای وزیر او یا بیا د تحریک انصاف سره تړاو لرونکي د صوبای اسمبلی غړي لا هم دغه سوالونو او تورونو ته څه جواب نه دی ویلي. البته د وزیر اعلی د اطلاعاتو لپاره مشیر بیرستر علی سیف ته ستمبر په 22 یو ویډیو بیان جاری کړی دی.
جہاں تک تم نے وزیر اعلی
دا وای تر سوچ تا د وزیر اعلی د ورور خبره کړي چې هغه پټ شو د طالبان نه یریږي، نو د هغه ورور هم هغه ته وسیږي خپل علاقې د یوې ورځ د پاره هم نه تپریږي
علاقې کو اس نے ایک دن کے لیے بھی نہیں چھوڑا.
بیرستر علی سیف په دغه ویډیو کې د ایمل ولی خان سوالونه او یا لګول شوی تورونه ته څه جواب نه دی ویلي. صحافي او تجزیه کار شمس مومن نه دا پوښتنه چې صوبای حکومت دغه سوالونو جوابونه ولې نه ورکوي، که دروغ وي نو صوبای حکومت د امل ولی خان په ضد عدالت ته ولې نه ځي؟ تاسې جواب کړئ.
دوی امل ولی خان خلاف چې دی هغه د عدالت ته راشي او حتی کې عزت دعوې وکړي. که د دوی کې دغه تورونو ذهن نه وي نو په کار دال چې په عدالت کې خپل ځان سپین کړي. خو که فرض کړه دوی داسې نه کوي نو د دې مطلب خو دا دی چې دوی سره دا یره ده چې شاید امل ولی خان سره چې داسې شواهد شته دی چې هغه د دوی د غلاګانې ښکاره کولی شي یا دوی نور هم بدنامولی شي. هغه تورونه لګولي امل ولی خان هغه خلک خو په خپله باندې بالکل خاموش دي، ځکه چې دینو دغه د امل ولی خان دغه تور ته تقویت ملاویږي او هغه مضبوطیږي.
د خیبر پختونخوا سیملې د ځین غړو د وزیر اعلی د مشیرانو سره د رابطې په وخت ځین خو ځواب ورنکړ، خو ځین غړو بیا د موضوع د حساسیت د وجې په دې موضوع د خبرو کولو نه ډډه هم وکړه. تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت په بیلابیل وختونو کې ویلي هم دي چې وسلوالو ته به هیڅکله د سیمې د امن د خرابولو اجازه ورنکړي. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
مشالو ته تاسو غوږی د سن صوبې په سیلاب ځپلو سیمو کې وبای ناروغي خبرې شوې دي. د سن صوبې حکومت د مرکز او پنجاب نه په دې لړکی مرستې غوښتي او په سمدستي توګه د ډاکټرانو او نیم طبي کارکوونکو د استولو خواست کړی دی. سن صحت محکمې سیکرټر په دې اړه د سپتمبر پر درویشتمه یو خط وفاقي حکومت او پنجاب حکومت د صحت څانګې ته استولې دي. په پاکستان کې په سیلابونو کې تر اوسه له شپاړسو زیات کسان وژل شوي دي چې تر ټولو زیات سن صوبه هم متاثره شوې ده. نور تفصیل د نیاز علی خان په رپورت کې ورو.
د سند صحت سیکرټری په دې اړه د ستمبر بدرشتمه یو خط وفاقي حکومت او بیا پنجاب حکومت د صحت څانګې ته استولې دي. د سند صحت وزیر ډاکټر ازرا پیچوهو د ستمبر په څلورشتمه په کراچۍ کې خبري غونډې ته په دې اړه وویل، سیلاب ځپلو سیمو کې وبایي مرضونو له کبله د مړو ډېر شمیر نه راپور کیږي او ورس تر بلې د ناروغ شمیر سیوا کیږي. دا وایي چې تر اوسه شاوخوا شپږ سوه کسان د ناروغیو له کبله مړه شوي دي، چې په دې کې یوازې د ملیریا له کبله شاوخوا درې سوه کسان مړه دي. د ناروغیو له وجې په سیلاب ځپلو سیمو کې په کورونو کې د مړو شوو خلکو راپور یا شمیرې موږ سره نشته. د سن په سیلاب ځپلو سیمو کې اوس هر ورځ شاوخوا د اتیاو زرو ناروغو درملنه کیږي. بیا هم ډېر خلک د درملنې پاتې کیږي، نو ځکه موږ د مرکز او د پنجاب حکومت نه د څه وخت لپاره ډاکټران او طبي کارکوونکي غوښتلي دي. دا په داسې حال کې چې د سن د صحت محکمې راپور ښایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې شاوخوا دیرش لاکه خلک د بیلابیلو ناروغیو ښکار شوي او هر ورځ په زرګونو نور کسان په دې کې زیاتیږي. د سن په دادو سیمه کې د سیلاب ځپلو د درملنې لپاره موجود د ځوانانو ډاکټرانو د احتیاطي یو غړی ډاکټر یعقوب زرګون وایي، د سن په سیلاب ځپلو سیمو کې اوس هم اوبه ولاړې دي، ځکه پکې وبایي مرضونه خپاره شوي.
دا ولاړې چې کومې اوبه وي په دا کې د مچرو افزایش وسي او خاص کر د ملیریا، ډینګي، د چمړي او نکې د پوست د سکن چې کوم ډیزیزز دي په دغه خلکو کې چې دا کوم افیکټډ ایریاز دي په سن کې د سیلاب د وجې په هغه کې دا ناجوړیان بالکل د آوټ بریک یو شکل اختیار کړی دی. خاص کر ډینګي دا ټیم بالکل د کنټرول سره بهر ده او په دې کې تر ګردو زیات یو د ډینګي نه جوړي سو ملیریا سو او په دریم نمبر باندې چې دي د خارش نه جوړي ده.
دا په داسې حال کې چې د سند صحت محکمې د راپور تر مخه تر اوسه شپږ لاکه درې اویا زره کسان د معدې په ناروغۍ، ولاکه دوه شپېته زره د سرمنې په ناروغۍ او د سینې ناروغۍ یا انفیکشن، څلور لاکه او څلوېښت زره کسان راپور شوي او بیا د ډینګي وارث شاوخوا اتی زره، د ملیریا تبي دوه لاکه اته پنځوس زره او په ټایفاید تبا لس زره کسان اخته شوي. راپور کې ویلي شوي چې پنځه زره ماشومان چې عمرونه یې له پنځو کلونو کم دي له میندو لخوا د کمو پیو ورکولو یا د خوراک نه میلاویدو له امله په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي. هم په دې اړه بیا د کراچۍ جنا روغتون د انفیکشن ډیزیز څانګې مشر ډاکټر اجمل خان وایي چې د سیلاب وروستو وس خلک د ناروغیو له امله د نوي سیلاب سره مخ دي.
په سند کې کم سیلاب راغلی، ډاکټران چې زموږ سره څومره په ګورنمنت هاسپټلس کې وو هغه راغلي وو دلته په کراچۍ کې وو، هغه موږ ټول ډیپلای کړي دي، ټول لیږلي دي، هلته ټول تللي خپل ډسټرکټونو کې کار کوي. خو چونکې دا سیلاب ډېر زیات غټ وو، د دې نه بچ کم بیماریانې راغلي لکه د پوسټ آفس کم شیزونه دي ډیر زیات خراب دي. په دې کې موږ ته کنسلټنٹ پکار دي، هغه موږ ټول انتظام کړی دی. دې په حواله باندې سن گورنمنٹ اپیل بیا وکړو، د فیډرل گورنمنٹ نم ڈاکټرانه غسیری او د پنجاب گورنمنٹ نم ڈاکټرانه خلو چیرې موږ بر وخت تشخیص وکړو، د خلکو ته فوري تور باندې مدد ورسو.
د سن د صحت څنګه په وینا دا محل په سیلاب ځپلو کیمپونو کې د 9000 نه زیات حامله خزي یا هغه خزي چې ماشومان په خېټه دي موجود دي. دا په داسې حال کې چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د داسې میرمنو شمیر د 1,00,000 نه سیوا دي، او که د هغوی په وخت درملنه ونشي نو د هغه میرمنو سره ماشومان هم ژوند ته خطر لري. د سن حکومت په خواست د پنجاب حکومت د صحت څانګې څخه جواب نه دی کړی، خو د مرکزي حکومت د صحت وزیر عبدالقادر پټیل د ستمبر په 24 مشال ریډیو ته وویل په سیلاب ځپلو سیمو کې د خلکو د درملنې لپاره ټول ګامونه اخیستي. د سن په ګڼو سیمو کې اوس هم د سیلاب اوبه ولاړې دي، د خلکو د درملنې لپاره دي دایمي انتظامات وشي. موږ هڅه کوو چې په سن کې د شپږو میاشتو یا د 1 کال لپاره اضافي ډاکټران او کارمندان برتی کړو. که څه هم د حکومت لخوا د سیلاب ځپلو لپاره هڅې روانې دي، د روغتیا نړیوالې ادارې په وړاندې خبرداري ورکړې وو چې پاکستان له سیلابونو وروسته د ناروغیو او د مړونو په بڼه له یو بل ناروین له خطر سره مخ دي. سخت کال پاکستان کې سیلابونو تر وسه څه کم 1400 خلک وجلی دي، او بیا د پاکستان حکومت چې نړیوالې ټولنې ته د مرستو اپیل کړی وو، وروسته له هغې د امریکا او نورو هیوادونو لخوا د سیلاب ځپلو خلکو د ژغورنې لپاره د مرستو لړۍ روانه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان موسمیاتو محکمه وای په کراچۍ کې د حکومت لخوا د اقداماتو باوجود د ډینګي ناروغي مخنیوي نکیږي. د ادارې د سپتمبر پر 23 خبرداری جاری کړي چې د پېښور، کراچۍ او اسلام آباد په ګډون د هیواد په 100 غټو ښارونو کې د ډینګي ناروغۍ د خورېدو لپاره ماحول برابر شوی دی. دا اداره وایي په پاکستان کې د پشکال بارانونو پس، یعنی له سپتمبر تر دسمبر 15 پورې موسم د ډینګي وایرس لپاره ډېر غوره وي. دا ناروغي چې یو خاص ماشي له وجې خپرېږي، د دې علامات او علاج څه دی او مخنیوي څنګه ممکن دی؟ په دې اړه زموږ همکار اسرار مومن د اسلام آباد په پیمز اسپتال کې له ډاکټر خان محمد وزیری سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د ډینګي ناروغي علامات څه وي.
ڈینگی ناروغی اول علامات تے ڈیر زیادہ تب آدھا یوسلو دعا یوسلو دری ڈگری فارنہائٹ چکو منگور توائیو نو آغا تب آرہ جی پا آگے باندے اور ڈیر سخت پسر باندے درد آگے سرا دویم آگا چکم دے علامات دے اور الٹیانے ورطا رہ جی ڈیر زیادہ بار بار الٹیانے رہ جی پہ اوکے چکو منگور توائیو کئی الٹیانے اور دریم آگا چکم دے کنا بدن باندې دانې هم راځي او خېټه باندې درد هم ورسره وي او اخیری علامات چې کوم دي هغه ډېر زیات ډینجرس دي، مطلب ډېر زیات خطرناک دي چې هغه موږ ورته وایو الارمینګ سیچویشن، ایمرجنسی سیچویشن، ایمرجنسی حالت کې به هسپتال ته فوراً رسول پکار دي. هغه د پوزې او د خولې نه او د غاښونو نه وینې بهېږي، ځکه چې په هغې کې پلیټلیټس چې موږ ورته وایو کنه هغه کم شي نو دې د وجې نه هغې وینه نه ودرېږي. بیا آخر کی شپغم نمبر کی چکم آخری غایوی علامات اغا دا جگر چکم دے اغا اوم پڑ او پڑسی
تاسو څو وای اوریدون کو ته چې څنګه ردینه بچکی دیشی
چې مسکیټو نیٹس مچھردانی چکم دی. دویم نمبر ځان پټ ساتل کپړو کې نو چکم د لستونی نه بغیر مونږه غا استعمال او کپڑے دغه غا کو چې مونږه لستونی مکمل لاسونه او خپې ارشه پټ وساتو. او دریم نمبر دا دی چې د حکومتي په سطح باندې حکومت دی کنه ماسکیټو حکومت غدي کنه سپری حکومت دی کنه انټی انسیکټیسایډ حکومت دی کنه هغه استعمال غا کی حکومت حکومت دی کنه هغه او کی په علاقو کې او کاغه نشي کوله موږ په انفرادي سطح باندې او ځان د پاره ماسکیټو ریپیلنس او لوشن ملاويږي چاغه ځان باندې مګو چې مونږ بیا ماشي نه چینچي په کور کې یا دلته او به درېږي کوم ځایونو کې هغه او به مونږه صفا او به وچو کو او چې ځای کې او به نو درېږي نو هلته به ماشي نه پیدا کیږي.
او بل ډاکټر صاحب د علاج په حواله سره څه وایي چې د دې علاج څنګه کېدای شي سمدستي؟
د ډینګي علاج کوم دی هغه ته مونږ وایو سیمپټومیټک ټریټمنټ د طب په زبان کې هغه کې دغه دي چې سمپټومیټک ټریټمنټ دی ته وایو چې مونږ علامتې د دوی چې کو څه علامات وي د هغه مونږ علاج کوو. علامات دي چې په پیله نمبر باندې زمونږ سره چې کوم دي کنه د دوی با ول لمبر باندې چې مونږ به د دوی تبه کنټرول کوو. تبه د مونږ ورته پیراسیټامول ورکو. پیراسیټامول فارمولا دا دوایی دا چې دا به سره تبه کنټرول کیږي. بیا به د دوی چې کوم کچرته الټیا نه وي نو الټیا نو لپاره به مونږ دوایانه ورکو. او کچرته خېټ درد وو خېټ درد لپاره به مونږ بیا هغه کوو. یو مطلب کچرته هغه دی ډینګي مریضانو کې دا فلوئیډ مونږ ورته وایو چې دا وین دا اوبو ډیر کمای راځي انسان کې صحیح نه نو هغه لپاره به مونږ بیا ډریپونه او چې کوم دی هغه به ورته لګاو. او بیا خو اخیر کې نور چې کوم دی کنه لکه سیویر چی شي هغه به مونږ بیا ټرشری هسپیټل ته لګو هغه لپاره به بیا نور علاج سٹارټ کوو.
تاسو څنګه ویل چې دې صرف د علاماتو علاج کیږي د دې ناروغي؟ تاسو په خیال باندې دغه ناروغي تر څومره ورځو پورې کیدی شي؟
دا ناروغي چې کومه ده دا د دوه ورځو نه وخله د اوو ورځو او لس ورځې پورې وي. نو دا چې کوم دي دا علامات چې کله مونږ کنټرول کو بیا وایرس په خپل ختم شي. د دې د وجنه د دې علاماتو د وجنه انسان ژوندۍ ته خطر دی. دا چې موږ ټول کو په مکمل په مکمل توګه بس دا بيماري بیا ختم شي انسان کی.
خا او ډاکټر صدیق چې احتیاط کول پکار دي ګرځیدل پکار دي نه دي پکار؟
او ګرځیدل چې کوم لګ علامات وي ورته ګرځیدي شي خو د دې غټ احتیاط دغه دي چې دې سړی او بس یا چې کی فلوډ چې کوم ورته وایو مونږه چې دې دا بدن او به پوراوي او تبه کنټرول وي او د بندي به بیا زیات سخت اثر نه کوي په دې مریض باندې.
دا اسلام آباد پیمز روختون ډاکټر خان محمد وزیری سره مو د اسرائیلم مومند مرکه واوریدله چې د ډینګي ناروغي پاړه و.
د مشال رادیو خبرونه د سهار نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ تلاس رسېل رہے نو پمشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبچوي بڼه موجود دي.
مشال لوي تاسو غوږی د پیښور بورډ بازار قصابان شکایت کوي چې کلنا په هیواد کې ساروو ته لمپی سکن ناروغي لګیدلې نو ګاګ غټي غوښیت اخستو ته زړه خنه کوي او دې سره د دوی په کاروبار ډېر منفي اثر پریوتې دي. ځای وګړي وای پکار د حکومت په دې لړ کې واضح احکامات جاري کړي چې د متاثر شوو غواګانو او میخو غوښي استعمالولی شي او کنه. د خیبر پښتونخوا فود سیفټی اینڈ حلال فوډ اتارټی او چارواکي د سپتمبر په 14مه مشال لوتې ویلي چې د لایف سټاک محکمې ډاکټرانو د دغه متاثر شوو ساربو د غوښې خوړو اجازه ورکړې او په شودو کې هم څه نقصان شیز نه دی موندلی. نور تفصیل فرحت شینواری راکوي.
د پیښور په بورډ بازار کې د غټي غوښې کسبان وای په سارو کې د لمپسکین ناروغي لامل سودا نه خرڅيږي. دوی وای د لوړو کرایانو شاګردانو تنخواګان هم نشي پوره کولای. د بورډ بازار د غټي غوښې دکانداران مشال ریډیو ته وای په دې تیرو څو میاشتو کې ورته ډیر تاوان رسیدلی.
نومې وای دلاره دا غټ غټ دکانونه دي د ورځې 10000 سوالدار دي دکانونه خرچي دي د شاګردان ورشي سره کرایي او لکویا یو لکتیا زره کرایي دي د دکان د میاشتې نوړي خلک سو ګم نوړي ډارشوي دي خلک نوړي وای سم نشته دي مونږ روزانه خپل غوخه خورو روزانه چمرچوي خپل بقصابان مړ کېده.
زمانم حمایون نو بعض خلک چې نېریږي تی هغه راځي اخلي تی خوري او څوک چېریږي هغه نه راځي. او تاوان خو ډیر تاوان چې دکان کړه دي 1,30,000 روپۍ کرایې ده دي دکان او نور دي بجلی شو شاګردان شو خرڅ خوراک شو فرجونه هر څه دي. دا فرق دا ده پکې چې دا ځنه صفه دکانونه دي هیڅ سی لګیدل پکې ماربل لګیدل ده پکې او دې کې چې مطلب سارو کې چې فرق وای
پدې بیماری کې چې فرق شي وای نو دا حکومت به بندول پدوی چې کوئی بیماری نشته پکې پېښې دا انسان ته نه منتقد کیږي.
د خیبر پختونخوا فوډ سیفټی اینڈ حلال فوډ اتارټی په نوم ادارې یو چارواکی ابراهیم خان وای چې د لایو سټاک ادارې ډاکټرانو په موجوده وخت کې د دغه متاثر شو سارو غوخي خوړو اجازه ورکړي. البته په هر مزبخانه کې یو سرکاري ډاکټر موجود وي او هغوی ساروی ګوري چې کومه بل ناروغي پکې نه وي.
لګاوس ک ان کیس صرف لمپی سکن بیماری نو خو الری ډاکټر ریکمند کړی دا کنه چې خوړې شي خامخه به اجازه ورکو. زه خدای ما چې دی لالولې شي خو خبره ده شي چې هغه ډاکټر نه ریکمند کا نو اب لګ ډیر خ ریپورت دی چې آیا په دغه کې څه بل بیماری خو نشته دی. کوم ځای کې سلاټر هاوس دی لګا چې په هر ځای کې سلاټر هاوس دی ګورنمنټ نو ار ته پراپر لګا لایو سټاک والا ډاکټر ډیوټي کنه چې هغه ناستی هغه پراپر چیک ساتي په هغه باندې نو دغه کې مختلف کیسز کې دی شي.
د خیبر پختونخوا فوډ سیفټی اینڈ حلال فوډ اتارټی په نوم ادارې ویلي چې دوی د دغه سارو شوده هم په لیبارټری کې چیک کړي او تر اوسه ورته څه نقصان دې سیس نه دی میلاو شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو پی خبر
د مشال ترنا لاندې.
پنځوس کاله کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دو کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلا کرای څه ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مری دا به غاره دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کوفی غاړې تاچولی دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کوم امن زمونږ وو هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمه بجې اوریدای شئ.
مشال لوی تاسو غږوي. په لوګر کې لورسته سیلابونو وروسته د ساګانو اوبه ککړې شوې او کاریزون ته زیان رسولی چې لکبل خلک د سکلو د پاک اوبو لکه مخسره مخامخ شوې دي. دوی وای کورون ته د سکلو اوبو د راوړلو په خاطر خزي سړی او ماشومان لرو ځایونو ته ځي او په ډیرو ستونزو دومره اوبه را پیدا کوي چې هغه ضروري اړتیاوې ور باندې پوره شي. بل لوري ته د لوګر سیمه ییز چارواکي یا د ستونزه پر ځای بولي او له مرستندوی یا ملي او نړیوالو بنسټونو د خلکو لپاره د سکلو د پاک اوبو د برابرولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. نور حال د نجیب الله خیل په دې رپورت کې ورو.
په لوګر کې ورستۍ اورښتونو او سیلابونو خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ د دوی د څښاک اوبو سلګونه ساګان او کاریزونه هم ویجاړ کړي دي. د خلکو په وینا د څښاک اوبو کمښت د دې ولایت د مرکز او ولسوالۍ اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د لوګر یو اوسیدونکي محمد موسی مشال راډیو ته وویل خلک په ډېرو ستونزو له لرې ځایونو دومره اوبه را پیدا کوي چې هغه د خوراک او څښاک ستونزه یې ورباندې حل شي.
څاوی وچه سوي مخکې موچې وي اوس هم وچه سوي دي دومره اوبونه پیدا کېږي چې څوک یې وچکي. بعضې اوبه چې دي هغه د چکلو نه دي زیاتی یو له بل سره لري لري جون او بور اوړي هغه په بوشکا کې دومره کې راوړي سره په یو باندې کار مخته کوو. دغه سیلابونه چراغ له بي خي زیاتر مشکلات نور هم سره زیات سو.
د لوګر یو بل سدون کې خانغه وای ساګان کم دی او د خلکو ور باندې ډیره غنه غونه ده.
ساوی ټولي وچې سوي دي و سم سي سیل لغړې ډیر ساوی تخریب کړي دي او خلک د ډیر مشکلات سره مخامخ سي متوجي سي او بنسته چکاک دی او څو باندې تاسو ګورئ چې څومره بیره بار ده ساوی بيخي کم دي.
د لوګر د کلیوالي سیمو په شان په خوانځي او نورو خونیزو مرکزونو کې هم د یو شمیر ساګانو اوبه خراب شوي او د څښلو استفاده ورڅخه نشي کېدلای. د حصارک لیسې او خونکي عبدالناصر وایي نړیوالې ټولنې او مرستندویه بنسټونو ته باید دي افغانستان په ځانګړي ډول لوګر ته په دې ډېره توجه وکړي چې وروستیو سیلابونو ډېر زیانونه ور واړول.
افغانستان د خصن لوګر ولایت زیات توجه کی زکه د سیلابونو زیات وزفه او ډیر طبي پښمن سب چراغله هته تر دې فور 14 کل منځل اړه کلیپ کل منځل اړه د ټول مسلط دی نو بنلم سه خراب سټونه وی داخله خارج کی باید له فرجه توجه کی
په ورته وخت کې د لوګر سیمه چارواکي هم د خلکو د څښاک د پاکو اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي او په دې برخه کې له مرستندویو بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل تر سیلابونو مخکې هم په لوګر کې د اوبو کچه ټیټه شوې وه، خو تر سیلابونو وروسته دا ستونزه ډېره شوه.
کله چې سیلابونه راغله دا ستونزه نور هم زیاته شوله. یا خو دا وه چې هغه ساګانې چې په اکثره کلو کې وي داسې په ولسوالیو کې دا بندې سوه دي، ځینې چینې داسې وي چې هغه د خاورو د خړو لاندې سوه دي، خلک د اوبو له کمښت سره تقریبا معاجي دي. په ټولو خیالي بنسټونو باندې نور نهادونه باندې هغه کوي چې د خلکو د اوبو د ستونزې د حق لپاره تلاش پکار شي او خلکو سره خپله مرسته ده وکړي.
د لوګر اوسېدونکي وایي اوس سلګونه کورنۍ د څښاک د پاکو اوبو د ترلاسه کولو لپاره 200 کیلومتره واټن وهي او ایله ورباندې د خوراک او څښاک اړتیاوې پوره کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې د څښاک اوبو پر لګوالي اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د ستونزې میلیونونه افغانان اغېزمن کړي دي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ 90.